ورځې 10 بجې شوې دي. ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. قدرمنو اوریدونکو، په دې اوسه ساعت خبرونه کې د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام تاندې څنګه او د ازادي میلمه مرکه خبريږي. په ایران کې د حماس ډلې پر مشر د وژون کې حمله په اړه یو لاند تحلیلي بحث هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د ایران سپاه پاسداران ځواک خبر ورکوي چې د حماس د تونلارې فلسطیني ډلې د سیاسي دفتر مشر اسماعیل حنیا په تهران کې وژل شوی دی. د سپاه د عامې اړیکو دفتر نن سهار په یو بیان کې ویل چې په تهران کې د حنیا استوګنځای پنخه شوی او په نتیجه کې نوموړی او یو ساتونکی وژل شوی دی. په بیان کې د پیښې جزئیات نه دي روښانه شوي، خو ویل شوی چې وروسته به په دې اړه معلومات ورکړل شي. ایرنا دولتي خبري اژانس هم د دې بیان یوه برخه خپره کړې ده او ویلي دي چې مجاهد رور اسماعیل حنیا د پزشکیان د لوړې په مراسمو کې لګډون وروسته د هغه پر استوګنځي د صهیونستانو په برید کې وژل شوی دی. ایرانی چارواکي اسرائیلیان د صهیونستانو په نوم یادوي. ایرنا په یو جلا راپور کې د فلسطینی سما خبری اژانس په حواله د حماس د سیاسي دفتر د غړي موسی ابو مرزوق څرګندونې راخستې دي چې وایي د حنیا ترور به بې ځوابه پاتې نه شي. اسرائیل تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. ښاغلی حنیا له پیښې یو ورځ مخکې په تهران کې د ایران له لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي او نوي ولسمشر مسعود پزشکیان سره د هغه د لوړې د مراسمو په درشل کې لیدلی و. پزشکیان په دې لیدنه کې ویلي وو چې له حماس ډلې څخه د ایران ملاتړ به له دې وروسته په نور شدت سره دوام وکړي. له خامنئي سره په کتنه کې حنیا د غزې جګړې ته چې نږدې لس میاشتې پرې اوښتي د اشارې په ترڅ کې ټینګار کړی و چې دا جګړه یو حساس او تاریخي پړاو ته رسېدلې ده او د حماس ځواکونه باید خپله اتلولي او بریا ثابته کړي. لدې څو ساعته مخکې اسرائیل ادعا وکړه چې د ایران پلاوه حزب الله د ملیشو وتلې قومندان فواد شکر یې وژلای دی. شکر د رواني اونۍ د پایل په هغه راکټي حمله کې په لاس لرلو تورن و چې 12 اسرائیلي ځوانان یې وژل. د اسرائیلو دفاعي ځواکونو پرون پر ایکس شبکې په یو بیان کې ویل نوموړی چې دا بریدی تنظیم کړی و په بیروت کې په یو اپارټمان کې پنخه شو. شکر چې د الحاج محسن په نوم هم یادېده او د امریکا د تروریستانو په تور لیست کې و، د حزب الله مشر حسن نصر الله ته تر ټولو نږدې کس بلل کېده. اوس هم نور خبرونه. د افغانستان د نجونو، ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي طالبان د جنسیت په اساس د ښځو په تعقیب او نیولو تورن کړل. رینا امیری په هغه غونډه کې چې پرون د امریکا د استازو جرګې د بشري حقونو کمیسیون په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه د بحث لپاره رابللې وه، د وینا پر مهال هغو محدودیتونو ته چې په افغانستان کې د ښځو پر تعلیم، کار او تګ راتګ لګېدلی دي اشاره وکړه او ویې ویل هغه کسان چې د طالبانو له دې پالیسیو سره مخالفت کوي او د هغو کورنۍ د طالبانو لخوا د ګواښل کېدو، لادرکه کېدو او نیول کېدو له خطر سره مخامخ کیږي. په پرونۍ غونډه کې د ښځو د حقونو فعالې وحیدې امیری د افه د نړیوال سازمان څیړونکې میترا مهران او همدارس د بشري حقونو د څار په سازمان کې د ښځو د برخې مرستیالې هیدربار هم د افغان میرمنو د وضعیت په اړه خپل د سترګو لیدلی حال بیان کړ. د کانګرس د بشري حقوقو کمیسیون لدې میرمنو غوښتي و چې په افغانستان کې د ښځو د بشري حقوقو وضعیت ورته بیان کړي او د راتلونکو اقداماتو لپاره سپارښتنې کانګرس ته واوروي. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج د فیروي د دې هیواد د خصوصي سکتور د ودې لپاره له افغان بانکونو او د سوداګرۍ خونو سره رغنده خبرې کړې دي. کرندکر په دې اړه تیر مخام پر ایکس شبکې لیکلي چې دا خبرې 13 اونۍ په دوبۍ کې وشوي. هغه په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي، خو ویلې دي چې د هغو نارینهو او ښځو ستاینه کوي چې د افغانستان د اقتصادي ودې، کارموندنې او د افغانانو د ښې راتلونکي لپاره کار کوي. د افغانستان د خصوصي سکتور وده له هغو مسایلو څخه و چې د طالبانو د حکومت پلاوي د تیرې جون میاشتې په پای کې د دوهې په دریمه غونډه کې ټینګار پرې وکړ. او د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید مریدوف په اشقابات کې د طالبانو د حکومت له شارج دفتر فضل محمد صابر سره د ټاپي او ټاپ پروژو د عملی کار د پایل په اړه خبرې کړي. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې د ښاغلي مریدوف له قوله لیکلي دي چې وایي له هر څه مخکې د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د ګاز د لیک پروژه یا ټاپي ده. هغه له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان ته د برېښنا د لیک د پروژې ټاپ او د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ریل لارې یادونه هم وکړه. ترکمنستان ډېر لیوال دی چې د ټاپي پر پروژې کار ژر پیل کړي، خو داسې ښکاري چې نړیوالو مالي ادارو تر اوسه د دې پروژې تمویل ته زړه نه دی ښه کړی. سموږ غږ له آزادۍ راډیو اورې. قدر منوریدونکو، شیبه وروسته د آزادۍ راډیو اونیز پروګرامونه پیلېږي، خو له هغه مخکې په تهران کې د حماس د فلسطیني ډلې د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هنیا د وژل کېدو مسأله څېړو. هنیا نن سهار د ایران د سپاهي پاسداران ځواک د خبر له مخې په تهران کې په خپل اپارتمان کې وژل شوی دی. سپاهي پاسداران په یو بیان کې ویلي دي چې له هنیا سره د نوموړي ساتونکی هم وژل شوی دی. تیره شپه اسرائیلو ادعا وکړه چې د ایران پلاوه حزب الله د ملیشو وتلی قومندان فواد شکر یې وژلی دی. د مسایلو په اړه د نور تفصیل لپاره د امنیتي چارو شننکی محمد اسحاق اتمر له برلین څخه په مستقیمه اړیکه راسره دی. اتمر صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. د هنیا د وژل کېدو اغیز به د غزې له جګړې وروسته د منځني ختیځ د کړکېچ لپاره څه وي ستاسو په نظر؟
مننه تکل صاحب، تاسو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې. یقینا چې دا یو ډیر جدي انکشاف دی. زه داسې باور کوم تر یو حده پورې د فلسطینیانو یا د حماس د ډلې او د اسرائیل ترمنځ د یو اوربند هیله کېده، او دغه اوربند هم داسې یو نږدې توافق ته سر رسېدلو. خو متاسفانه چې یو خو اسرائیل لکه چې تاسو په خپل راپور کې وویلي، دوی د حزب الله په هغه جګپولي قومندانانو باندې حمله کړی، د بل خوانه د حزب الله ځینې ځایونه دوی بمباري کړي دي په لبنان کې، او دا وروستۍ پېښه چې اسماعیل هنیه تور شوی په تهران کې، دا نو یقیني ده چې د جنگ لمن به نور هم پراخوي. په دې معنی ده دا چې په ایران کې وژل شوی، په دې معنی ده چې ایران به د جنگ ته ورکش کیږي. نو په حقیقت کې د جنگ پراخېدل دا یو اوس یو حتمی خبره ګرځېدلې. زه فکر کوم چې دې سره به جوړ لبنان هم جنگ ته راکش شي، حزب الله او ایران هم امکان لري د دې د ځواب خاطر، ځکه چې دوی خو داسې چپه خوله نه پاتې کیږي. یقینا چې دوی به ځینې کارونه کوي چې هغه جنگ په یوازې دی چې سوک کي جنگ به نور هم په سیمه کې خور.
نو که جنگ خور شي، ستاسو په نظر دا به د دولتونو ترمنځ وي له اسرائیلو سره، او که یوازې اسرائیل او ایران پلاوه ډلې به وي؟
نه، زه داسې فکر کوم، البته اوس خو دا ډېر وختي دی، لیکن زما په فکر چې ایران هم دومره آرامه نه پاتې کیږي، ځکه ایران ګرچې نیابتي ډلې لري په لبنان کې، حزب الله دی، خپل حماس دی او نورې ډلې دي، لیکن په دغه برخه کې ایران باید چې یا شاید چې داسې یو سیاسي موقف ونیسي چې هغه د ایران د اعتبار دپاره ډېر مهم دی، ځکه ایران په منځني ختیځ کې په ټولو مسایلو کې شامل ده، او ایران په سیمه کې یو منطقوي یا سیمه ییز قدرت ده.
اتمر صاحب، د اسرائیل مخالف ځواکونه مثلا امدا فلسطینی حماس ډله ده، مثلا په لبنان کې حزب الله ډله ده، د یمن حوثی یاغیان دي، نورې وړې او کوچنې وړې او لوی ډلې شته چې د ټولو په سر کې تقریبا ایران دی. دوی کولای شي له یو بل سره لاس یو کی او که لاس یو کی څه کولای شي؟
ګورې اسرائیلیان دغه غواړي چې ایران جنگ ته راکش کی، ځکه د دوی د مشرانو په څرګندونو کې همیشه دا خبر شوی چې د مار سر ایران کې دی. نو داسې انګېرل کېږي چې یهودان نه غواړي چې دغه جګړه پای ته ورسیږي، او هغوی کوشش دا کوي چې د حماس د پوره نابودولو او د تروریزم د پوره نابودولو دپاره داسې کارونه وکړي چې په راتلونکي کې دوی خوندي پاتې شي، او دا د دوی هوډ دی. په مقابل کې دغه ډلې چې تاسو نومونه واخیستې، حوثیان دي مثلا، حزب الله دی، حماس دی، دوی داسې مستقیم په جبهي جنگ کې به هم برخه واخلي، ځکه چې د دوی جنگ خو ګوریلایي او پارتیزاني او د خراب او تراب جګړه ده. لیکن احتمال دا کېږي چې ایران تشویق سی چې جنگ ته داخل شي. خو دا به ډیر ستونزمن وي د ایران دپاره، ځکه چې ایران نشي کولی په ټوله سیمه کې دغه جګړو ته ورشي، او دلته نور هیوادونه دي چې ایران سره نږدې دي، لکه روسیه دی، چین دی، او کېدای شي ځینې نور هیوادونه. دغه هیوادونه بیا ایران به پرې نه دي چې یو داسې یو عیار جنگ ته دوی داخل شي، ځکه بیا دوی هم مجبور دي چې په دې جنگ کې د ایرانیانو مرسته وکړي، او دا جنگ به ډېر لوی شي.
بله، یوه وروستۍ پوښتنه اتمر صاحب، حماس ډلې ګواښ کړی چې د هنیه غچ به واخلي، او ایران هم ویلي دي چې امنیتي چارواکي په دې اړه غونډه کوي او پریکړه به کوي چې څه ډول د اسرائیلو د برید ته ځواب ورکړي. څه کولی شي دوی؟ کلان راته وایست لطفا.
زما باور داسې دی چې ایران په دې باندې پوهېږي چې جنگ ته ورتګ د ایران دپاره کم سود او فایده نه لري. ایرانیان تر اوسه پورې په نیابتي جګړه کې اخته دي، او که دا مستقیم جګړې ته دوی ورداخل شي د ایران دپاره ښه پایلې نه لري. او اسرائیل، امریکا او د دوی پلویان هم دا غواړي چې ایران مستقیم جګړې ته داخل شي.
ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. د امنیتی چارو شنونکی محمد اسحاق اتمر و چې د منځنی ختیځ د روان وضعیت په اړه له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. په پاتې خبرونه کې لومړی تاسو د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو د ځانګړي پروګرام تاندې څانګې اورېدو ته رابولم، او ورپسې به د ازادۍ میلمه ځانګړې مرکه خپره شي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. نن د ځوانانو په خبرونه کې د سګنی کال د کانکور د عمومي اول نمره اتل خان رینزوی کورنۍ ملګری او استاد سره خبرې کوو. اتل خان د کڅنګې چلنوم څخه ښکاری د زده کړې په برخه کې د 403 کال د کانکور په ازموینه کې عمومي اول نمره شو، او په عمل کې ثابته کړه چې دای په رښتیا اتل دی. راځو اتل خان سره مرکې ته. اتل، په پای کې درته وایم چې لڅه وخت دی هوډ دا و چې تاسو باید کانکور په ازموینه کې لوړ نمرې اخلي.
ولې سم صنف کې ومه سم هوډ که زه به د خپل وخت کانکور یعنی د 1903 کال کانکور کې به زه تر ټولو لوړ نمرې اخلم او لومړی مقام لاسته راوړم. نو لسم صنف نه خپل د امدګین ته شروع کړ تر څو چې کانکور مو
ډیر ښه درته وایي چې کوم مزامین دې زیات ویلي.
د کلونو کې یعنی زه لسم او یو لسم صنفونه کې ما درس ویلي. ما ډیر په ساينسياتو باندې کار کاوه، بل خصوص په الجبر او هندسه یا مثلثات فزیک او کیمیا باندې. بیا ورسره کله چې ما د کانکور امدګی شروع کړ زه هغه وخت دولسم صنف کې وم، چې ما ساينسيات ویلو. نو ما په دې وخت کې په اجتماعي علوم او ترڅنګ السنه او جیولوژي باندې ډیر فوکس کاو او دا علوم ما ډیر مطالعه کول. بیا تقریبا د اخیرو درې میاشتو کې چې کله کانکور درې میاشتې پاتې شوې، نو ټول ساينسي او السنه جیولوژي او ټول اجتماعي علوم بیا ما ټول تکرار کړل.
ډیر ښه درته وایي چې یوازې د دې لپاره د درس ویلې چې کانکور کې اول نمره سي کې د شوق سره او درس دی خوښیده.
لورتون نه کورنۍ له خوا د درس په بخش کې زړه زیات تشویق شوی ومه. د اول صنف نه مال درس سره شوق مور می پلار می ترونه می نو همدا اوسې لاول صف نه ډیر زیات درس تشویق کړی ومه. لو اول صف نه می درس سره شوق پیدا شوی.
تاسو ویل چې کورنۍ تشویق کوله په درس کې چا مرسته در سره کوله، مثلا سره چې په خوانځي کې تر وخت پورې د کورنۍ مرسته ضرورت لري چې ځینې مزامین سره وایي په کور کې، چا تاسو سره درس ویلې کور کې؟
طبعا کله چې زه وړکی وم نو مشکلات مې ډېر وو. البته په لومړي سر کې خو مې مور او پلار کومک راسره کاوه، په څنګ کې مې مترونو هم ډېر زیات کومک راسره کړی، بل خصوص کله ما درېم او پنځم صنف ته سوي امتحانونه ورکول. نو ما سره تقریبا درې میاشتې د زمي وخت فقط درې میاشتې باید ما درس ویلی وای او بیا مې امتحان ورکړی وای. دې موده کې ما سره مې بیا ترونو ډېر زیات کومک وکړ، دوی په کومک ما وکړل سوی چې دا دوه دانې سوي امتحانونه زه په کامیابه توګه پاس کړم.
ښه، یعنی تاسو د سوي امتحان هم ورکړی دی؟
بله هو، بله هو.
درته ویلی چې اوس لانی استی چې کله به اول ټولګي د پانتون کې تاسو کېنی؟
زه اوس تلس کلن یم، د جوزا میاشتې په شپږم تاریخ تلس کلن شو.
ډېر ښه. بلاخره به یو ځوان ډاکټر یاستی تاسو. دا وایه چې ډاکټري مو خوښېدله او که دا چې هر څوک غواړي چې ډاکټر سي او انجینر سي په دې حساب راغلی او که کوم خاص شوق سره و؟
ما د ډاکټرۍ سره شوق لاول صنف نه د استاد موږ نه پوښتنه وکړه چې تاسو آینده کې غواړی زه نشي جوړګی. نو کله چې د ما نوبت راورسېد نو ما هغه وخت کې مورته ویل چې زه غواړم ډاکټر سم. نو ډاکټرۍ سره مې شوق له وړو وړو کونی نه.
اوس ډاکټر تاسو په کومه برخه کې غواړئ چې خپل تخصص واخلئ؟
د دې په اړه څو نظریات در سره چې ډېر لیواله یم، هغه د قلب بخش.
ولې قلب بخش؟
زموږ په هیواد کې داسې مختلف بخشونه کې البته ډاکټران سته، خو د قلب بخش کې البته سته خو دومره زیات دی کار کمم دی او بعضی بیا دومره لایق هم ندی. نمازان سره دا هوډوک چې زه به قلب بخش کې ډاکټر کېږم او ډېر د سفې لایق او تکړه ډاکټر قلبي مرزونه چې لدی، نو د خپل مرز د علاج لپاره بهرني ملکونو ته سفر وکړي.
درته وایي چې کله مو چې د ته پانځای خلاص ک بیا به نور زده کړو ته مې دمه ورکوي که څنګه؟
بله هو، زه غواړم چې د طب بخش کې څومره درسونه تر هر کچه پورې غواړم پکې مخته لاړ شم. البته کې موږ په هیواد کې غواړم په زمينه برابر اسو کنه زموږ په هیواد کې نه خارجي ملکونو کې، نو البته زه به کوشش کوم چې تر اخره مرحله پورې د خپل زده کړې سرته ورسوم.
نو تاسو د مکتب دورې تر ګرځو کله به چې ټولګي رخصت څخه کور ته راغلي څو ساعت لري په کور کې مطالعه کوله؟
اول وختونه کې چې ما درس شروع کړو څلور نه تر پنځو ساعتونو به ما درس ویلي، خو کله چې کانکور امدګي مې شروع کړې و نو تقریبا د 14 نه تر 14 ساعتو پورې به ما درس ویل.
درته مشکل نه و دومره اوږد مهال درس ویل؟
البته، خو لکه څنګه چې تاسو په هیګي د ما هدف هم ډیر لوړو، نو تبا دومره لوړ هدف به له سختو یو مشکلات لا سن راځي. نو خپل هدف په نظر کې نیول د دې هدف لا سره ورل لپاره مجبور اوسې ما ډیر کار کړی وای.
څومره شپې په ویښه تیرې کړې دي؟ څومره د دوستانو محفل ته، واده ته، کوزې ته او نور مراسمو ته نه تللی د دې لپاره تاسو درس وایې؟
په پیل کې خو د مراسم او ودونو د پارټیانو خبره د امادګۍ جریا کې زه هیڅ نو مراسمو ته نه تلم کاغه ودونو او کوژ دی وي ک د ملګرو پارټیانو وي. نو د درسونو جریا کې خو زه خطا نه تلم، بعضی کله کله شپه به داسې کېدله چې ما درسونه به پاتې وو یا به را باندې ډېر وو، بیا به تر دوه بجو دوه نیم بجو به کېناستم. خو به صورت عموم زه به د شپې تر لسو یوولس بجو پورې ناست.
معمولا دغه وخت کې تاسو درس ویلي ویښ کېناستلی، خوراکي باب به کوم شیان درسره و؟
داسې خاص شی نه و البته، خو لږ داسې خواږه به مې ځان سره ساتل او قهوه به مې ډېر استعمالوله.
هدف مې دا و چې مغزیات دې څومره خوړلي دي؟
مغزیات مې استعمالول په خاصه توګه چهارمغز دی. چهارمغز به ما نسبتا ډېر استفاده کول، تر څنګ یې څه دی چې ستړی نه سم او خوب مې وینسي، نو دې تر څنګ به ډېر قهوه استفاده کوله.
ډېر ښه. راځو هغو کسانو ته چې دوی غواړي لکه تاسې غوندې په راتلونکو کلونو کې د کانکور په ازموینه کې اول نمره سي، ډېرې نمرې دوی واخلي، تاسو له خپلو تجربو نه څه ورته وایې؟
طبعا هر څوک دا توانایي لري، خو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دوی د اول دوی ونه ډرسي د لوړ هدف تعینولو نه. هر څوک کولی شي دوی د اول یو هدف دې وټاکي، بیا نظر هدف ته چې دوی څومره لوړ هدف ټاکلی ده هغه مطابق باید کار وکړي. لکه څنګه چې ما تاسو ته مخکې وویل چې د ما هدف ډېر زیات لوړ و، نو سره له ډېرو مشکلاتو او مغزي ستړیاو سره بیا هم زه مجبور وم چې ما ډېر درس ویلی وای. نو دوی ته مې هم توصیه همدا ده، څومره چې دوی لوړ هدف ټاکي هغه دې په نظر کې ونیسي، د هغه په اندازه دې برنامه ورته برابره کړي او هغومره دې درس وایي.
یو بله موضوع چې هغه ډېره زیاته مهمه ده، د فکر او اعصاب و آرامیدل څومره مهم دي د درس په زده کړه کې. په دې وروستیو کې افغان ځوانان د بیلابیل مشکلاتو سره مخ دي. یو علت دوی ښه درس نه وایي، دوی وایي چې زموږ ذهن آرام نه ده، فکر مو آرام نه ده. آرام ذهن څومره مهم ده د درس په زده کړه کې؟
دا طبعا ډېره مهمه خبره ده چې ذهن کله چې موږ درس وایو یا مطالعه کوو، ذهن باید ډېر زیات آرام وي او ټولو منفي شیانو څخه ډېر زیات لرې وي. نو په دې بخش کې زه له والدینو او کورنیو څخه هیله کوم چې تر څو دوی خپلو اولادونو ته داسې یو زمینه برابره کړي چې تر څو دوی له منفي انګیزو څخه لرې وساتي او تر څو دوی وکولی شي په ښه آرامه مغزو خپل درسونه ووایي. ځکه که چېرته مقایسه وکړو، هغه کس چې یو منفي انګیزه ورسره وي یا تشویش کې وي او یو هغه کس چې آرام وي، نو که چېرته دا دواړه درس کې کښېني او دواړه یو یو ساعت درس ووایي، نو زه په دې مطمئن یم هغه کس چې مغزه آرامه دي، نو دې یو ساعت څخه کولی شي 50% استفاده وکړي. خو هغه کس چې یو منفي انګیزه ورسره ده 10-15% هم شاید خپل درس په ښه توګه زده نه کړي. نو والدینو او کورنیو څخه مې هیله ده چې دوی ته شرایط برابر کړي او له منفي انګیزو څخه یې وساتي تر څو دوی خپل درسونه په ښه توګه زده کړي.
ډېر ښه. خپل ځوان څومره کولی شي ځان ته ماحول آرام وساتي؟ مثلا تاسو په افغانستان کې اوسېږئ، همدغه ستونزې چې نور ځوانان یادوي، تاسو هم ورته ستونزو سره مخ کې، خپل ځوان څه کولای شي چې خپل مغز آرام وساتي؟
زه دا یو توصیه ورته لرم چې دې ځان د درس په جریان کې له سوشل میډیا له مختلف اپلیکیشنونو څخه دې ځان لري وساتي. او البته زه دا توصیه ورته لرم چې دې سمارټ فون نه استعمالي. مختلف اپلیکیشنونو کې مختلف ډول د مختلف جامعو خلک ویني، چې البته کله کله دې د احساس کوي چې دا خلک په ژوند لحاظه لمنه پورته دي، نو دا د ډیره منفی انګیزه ورکوي. چون مختلف ویډیوګانې دي، مختلف پښتنو کې دي، نو زه دته دا یو توصیه دا کومه چې د مختلف اپلیکیشن او سوشل میډیا څخه د ځان لري وساتي د درس په جریان کې. او بل دا چې د درس په جریان کې دوی اکثره کوشش وکړي چې ځان په مطالعه بوخږي، کور او د کوڅې اکثره د هیواد حالاتو د ځان نه خبروي، د ځان په مطالعه بوخږي، شاید وکولی شي چې له ډېر منفي انګیزو څخه خپل ځان وساتي.
یعنی هدف مداره چې ټول فکر باید درس ته، نه د ځوان نورو چارو ته.
بله حتما، چون دومره وخت هم نه ده، یو کال 15-16 میاشتې دیدی دا برنامه له ځان سره وساتي، خپل درسونه ته د پلان جوړوي که چیرته بیکاره کیږي یا د ستړی کیږي کومه دمس یا کومه تفریح سي دی کوي، دګین د خپلو درسونو په اړه فکر وکړي، د خپلو درسونو د تقسیم اوقات په اړه فکر وکړي تر څو د منفي انګیزو څخه وساتل سي.
ډیره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ، په ژوند کې نورې بریاوې هم درته غواړم.
مننه، ډیره زیاته تشکر.
د اتل خان نږدې ملګری نعیم الله وایي چې د بکله د اتل کوښښ او هلو ځلو ته کتل له مخکې پوهېده چې په سږنۍ ازموینه کې باید د ملګری اتل اول نمره وي.
اتل ماشاءالله خپل درسو کې ډېر لایق و، یو معین قوانین یې درلودل، همیش خپلو درسو کې موافق و او کامیاب و او ډېر زحمت ویسته. مثلا د درس طریقه او بعضې مثلا درسی مشکل بم درلودم زنه بم پوښتنه کوله. کله چې د کانکور نتایج اعلانېدل هغې نه یو 15 دقیقې مخکې فکر کوم دی ما سره وغږېده، هغه دو ته ما وویل، ما ورته وویل انشاءالله ته لومړی مقام کې راځې، اول چاپ درېو کې خو سل په سله راځې. کله چې د نوم مې ولیده چې په تلویزیون خپور شو، نو ډېر د خوشحالۍ احساس مې کوه، ډېر هیجان احساس مې وکړه، ډېر خوشحاله سم. یعنی
د ساين ساینسی مضامینو استاد امید شیرزاد وایي چې د زده کوونکو په ډله کې اتل خان داسې کس و چې د درس ویلو ټول اصول یې په پام کې نیول. هغه د خپلو خبرو په آخر کې نورو ځوانانو ته هم یو مشوره لري، خو په پیل کې د اتل خان په هکله ورنه اورو.
اتل جان زمونږ سره یو تر ټولو غوره او تکړه شاګرد و. زمونږ سره په کورس کې تقریبا د لسم یو لسم د زمونږ سره درسونه ویل، فرعي صنفونه یې ټول خلاص کړي ول. ساینس چې ورته هغې کې ریاضیات او مثلثات او هندسه او فزیک او کیمیا دا شامل دي، علاوه د کورس د مضامینو څخه دلته په خارجي نصابو باندې یو مقدار په شکل د تقویتي کار کېدلو، د ترکیې د نصاب څخه او د ایران یو بعضې برخې نصابونه دې باندې کار کېدل. اتل جان دغه ټول خلاص کړي ول او وروسته له دې نه چې یو لسم سم نه فارغ شو دولسم ته لاړو، بیا آمادگی سم مو سره شروع کړو. په آمادگی سم کې مکمل دوره تکمیله کړل او الحمدلله چې امتحان ورکړلو، هغه دی چې نتیجې نن تاسو ګورې موږ هم ګورو.
استاد، تاسو په نظر د اتل کامیابی هغه راست په څه کې
و؟ اصول د درس د سیدی د کانکور ازموینه چې د خو یو رقابتي پروسه ده، علاوه د دې نه چې د شاګرد لیاقت دی یو غټه د افغانستان یا د هیواد په سطح باندې یو ډیره غټه رقابتي پروسه ده. اتل چې یو ډیسپلین هلکو، یو ډیر با ډیسپلین شاګرد او هغه د خپل مضامین چې کومول د دې تکرار به ډیر کول او عمده تر ټولو غټ راز د کامیابیدو او د بری تر ټولو غټ راز عمده کیږي. یو دا چې په ټول مضمونو باندې دا برلاسه وو، وروسته له هغه بیا دا تقریبا د څه فکر وکړي چې هر مضمون قرار د دې د خپل د قوله چې تقریبا لس دفعې دولس دفعې تر پنځلس دفعې هم بعضي مضامین د تکرار لوستل ول، خصوصا اجتماعي مضامین.
بله، نور ځوانانو ته چې غواړي د اتل په څیر لوړې نمرې واخلي، د تاسو مشوره به د استاد په صفت څه وي؟
د ساينسي مضامینو د استاد په صفت او د کانکور د آمادګۍ د استاد په صفت ټول ځوانانو نه مهله داد چې غواړي د کانکور ازموینه کې برخه واخلي او ګډون وکړي او د دغه پروسې لار نه غواړي چې د افغانستان په هنتونونو ته لار پیدا کړي. نو مهمه خبره ده چې د لسم صنف نه دوی د خپل په درسو باندې تر ټولو زیاته توجه وکړي، خپل ساينسي مضامین دي تر یو لسم د ختمه پورې چې دوی یو لسم نه فارغېږي او د لسم ته ځي. دوی د خپل ټول ساينسي مضامین چې په دې کې ریاضیات، هندسه، مثلثات، کیمیا، فزیک، بیولوژي دغه ټول شامل دي، دا ټول دي باید خلاص کړي. وروسته له هغې نه چې د لسم صنف ته دوی کامیاب شول او د لسم صنف مکمل کال دی، دوی به یو آمادگی کلاس ونیسي، یو آمادگی صنف ونیسي او ان شاء الله العزیز چې ارزو لرو د ټولو ځوانانو څخه چې هغوی هم د اتل په شان په کانکور کې تر ټولو غټه او جګه نمره لاسته راوړي ان شاء الله.
د ځوانانو په زده کړه کې کورنۍ هم مهم رول لري. که چیرې تر خپل توان امکانات ورته چمتو نه کړي، له اولادونو څخه اتل خان نشي جوړېدلی. رازو د اتل خان د تره واحد الله رحیم زوی خبرې هم د اتل د دې ستر بریا پاک لاوړو.
تو ګورو خپل کې دا وایي چې د اتل ټول کورنۍ تعلیم یافته ده، ځکه چې کله هغه ترونه دي که دغه نیکو که دغه غور نیکو دا ټول زموږ درې پښته تعلیم یافته دي. اول خو د دوی نه متاثره سوی ده، بل دا په کال کې په لومړیو سیمفونو کې جوهر دا و چې دی نمره کې خپل سیمفو کې طبعا موږ فوکس په زیات پیو که چې د نوې څه جوړي خپل درسونه کې زیار بست ډیسپلین لاره په وړو کولو کې او همدارنګه دین ته هم متحد دود به دین کې هم کوشش کول مونږ نه خپل وخت کول مدرسو ته توجه ماتو ته پته د مکتب تر څنګ نور زده کړې جنرال مطالعه هم لرلې ده. نو دا عامل چې موږ هم سره مرسته وکړو د تمدرسي هغه هم د نقاط برابر کړ، د سي زای مرتبه برابر کړ، هم دا و چې د امتحان کول نه راغی.
کله چې د امتحان ورکاوه امتحان ته ورته دغه وخت بیا تاسو دای هڅاوه چې باید لوړې نمرې واخلي او که په تمه وي چې نتیجه وګوري.
طبعا دا چې کله درسونه به ویلې امادګی نیول موږ به همیشه ورته ویلې چې تا نو څه جوړیږي د هڅاوه د سره درسونه کې مرسته کوي د تم وخت ورکړ د مسولیتونه اخیستي او کله چې امتحان ته موږ پر ډاډ ورکړ چې ان شاء الله مشکل نشته او خطا نه سي او د خپل ډاډ او د ویل چې زه خپل ځان باور لرم چې ما درم ان شاء الله چې خلک وایي چې کانکور از مې نه خلک ورخطا کوي ان شاء الله وایي زه نه ورخطا کوي نو زم ډاډ ورکوم د امتحان په شمه خوب کوي چې نه مطالعه کوم خو کوم زکه چې سبا د امتحان سانه کې ولې فشار لاندې یا به خوبیا باندې نه سينو پورا ډاټ سره دا راو د کورنۍ ډاټ هم سره وته بل.
تاسو په کورنۍ کې آیا نور کسان هم کله چې مکتب کې او بیا په انتون کې اول نمره او دوم نمره او دریم نمره کې دل کسان تاسو اشاره وکړه چې کورنۍ یو روشن فکر کورنۍ ده، په درجه کې نور کسان هم اتل غوندي وکړه څنګه؟
بله، مونږ ټولونه اته زخپل هم په ډیر سم کې نومي درجه تر لاسه کړې ده. همداسې نورونه دي بل روم امام رحیم زوی دي سی په ټاپ 10 کسان کې راتل نه سي سي کې هم دا رنګ ورو په هند کې میرویس رحیم زوی زده کړې دي، مشهور محمد رحیم زوی هم ماسټري لري. ټول په خپل وختونه کې بلی مکتب کې موږ لګینې ولې پانتونو کې هم پاپ راغلي دي هغه او شاته تاثیر سره د کوټه مخه ازم پورټر سره چې هم ایولوی اترو یې نسبت موږ نو یو دغه د ازم زیارو د کوششونو
ځینې کسان وایي د لیاقت ارسی وی په ارس رسیدي خلکو ته نو تاسو نظر می وکړه چې دا ارسی ده که خپل کوشش
ښه تبه مې ارسی وسی ګرګز موږ والد صاحب سلام الله علیه رحم د معرف سره ول مطالعه ول د سر ډیره زیات مینه لرله الحمدلله ملو چې یو نظر څه هسي ورته ورسم او بل زوق شوق دي تر هم زیات ور سره نو تبن څه یو اړیکه ور سره ولري
ځینې کسان وایي چې کله اقتصاد خراب وي نو په کورنۍ کې هغه کین جلی وی کال کې سم ځکه نس کول ځکه اقتصاد خراب وي خراب اقتصاد څومره په ځکه باندې اثر کولای شي
تاثیر کې منتدا باندې نس کېږي چې اقتصاد ضعیف وي تعلیم نه کې تا کوم اقتصاد ګور زموږ اقتصاد مړه نورمال اقتصاد نه خي او نه ډیر بد وي ومنتا والدین باید پوره قربانی ورکړي پوره کوشش وکړي چې خپل ماشومان او خپل اولادونو ته زمينه مساعده کې د زده کړې وکړي ستا مشکلات ستا خدای له حاضر نه چې د تعلیم سره خدمتمنی وکړي اكو د کچې دوی د خپل ماشوم اولاد پرې دي زمينه ور مساعده نه کینو دا هغه تانی افتنه د ناتارامي تاون ډیر ځکه چې د بل کارون تر لاسه چي نو باید لکټ زیار سره وباسي اته باندې اقتصادي مشکلات افغانستان کې زیاتره کورونو سره ستا خو همت نه باید زده کړې ورته وکړي اته کوی خپل د یو سره کوم 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 ک